السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شوي دي. افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. تر اوسه 11.1 اورونه لوبېدلې دي. 450 منډې جوړې شوي او افغان لوبډلې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دغې لوبې وروستی حال درکوو او له خپل خبریال سره به پر دې خبرې وکړو چې ولې افغانستان نن ښه لوبه ونه شوای کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوها کې به د دوی پلاوی پر دو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویمه هم پر دوی د بندیزونو لرې کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړې. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي د غولې دوه کتو کې د دوهې د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوي پر جوړښت خبرې وشوې. بلخی د میرمن اوتمبای و په حواله ویلي چې نوموړې د دوهې غونډې د دوهې غونډه د نړیوالو ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان کړی چې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد به د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. خو دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې له 2 میلیونو زیات وګړي د ژوند پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا سپارښتنه کړې چې مرسته کوونکي هیوادونه باید پیسې ورته برابرې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا اساسو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي، د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره ملو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جونیوس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. خو د عمران خان ګوند بیا د امریکا د هوکړې هرکلی کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 70 تنه ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروړونکي ریل ګاډي 9 ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال جام ته البته اوریدونکو افغانستان وکولای شو چې د سویلي افریقا لوبډلې ته د 50 منډو هدف ورکړي. زه فکر کوم په دې جام کې ممکن تر ټولو ټیټ هدف وي. ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته لده به نور حال وورو. ساحل صاحب ستړي مشي، بیا مو هم سهار په خیر.
لوزین صاحب ستاسو دې په خیر وي. تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډله د 50 منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 ورونو کې وسوځیده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبېدي تر دې په کم منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شلورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او ورو توپاچونکو ډیره ښه توپاچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبېدل او هماغه وجه وه چې دوی وکړی شول د افغانستان لوبډله یوازې په 50 منډو وسوځي. نو څرګنده به شي چې سویلي افریقا دغه هدف په څومره اورونو کې پوره کوي. نو لوبه به د دویمې پاړۍ په څو شیبو کې پیل شي.
بله، که څه هم ساحل صاحب تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران ښه ولوبېدل، هم تیز بالران توپ اچوونکي او هم سلو یا ورو توپ اچونکی د افغانستان په بیټینګ کې ستونزې چیرته و دوی دفاعي لوبه کوله سوځیدل او کنه غوښتل چې لوبه تیزه کړي یعنی د افغانستان د بیټینګ اساسي ستونزې څه وي چې شپږ پنځوس هدف یوازې وکولای شو چې پوره کې وو پنځوس هدف
د افغانستان توپ وهونکو نن استن د پیل د توپ وهونکو چې ګوربز او ابراهیم هغه ونه کړ شو چې خپل لوبډله ته خپل ورکی د امغه وجن نور توپ وهونکو هم په تر ډیره پورې دفاعي لوبه پیل کړه او هغه دفاعي حالت د شو چې دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوث افریقا د توپ چونکو بریدونه همغه سي دوامدار او بلاخره هیڅ موقع ورنکړه د افغانستان توپوهونکو ته چې هغه لکتر لګه د منډي تر سلو پورې ورسي کریډیټ ټول د ساوث افریقا توپچونکو ته ورکول کیږي چې هغه خپل بریدیزه توپچونه تر اخره پورې وندروله او هر توپچونکو کې وکړې شو چې خولو بیږي
بس سایل صاحب روسي پښتنه کومه لا هم امیدواری سزا که افغانستان خ بالران داری گرچه ممکن فیصدی لاس پینزلس فیصد وی اما بیا هم کرکت دی ورزش دی هر سپه که پیخیگی افغانستان لوبډالا ممکن نن لدغ جان سره مخه خو کی همداسې ښکاری البته تقریبا 90% حد همداسې لګیږي نو دغه جام افغانستان ته څه ورزده کړ که څه هم تر سیمی فاینل پورې ورسېدل چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وو اما کومې نیمګړتیاوې وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې د لوبډلې ممکن پراتلونکو لوبو کې په پام کې ونیسي
اب یو شی چې له پایله د کرکټ مبصرینو ویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر تو په هون کې ډېر سټرګل کوي یا ډېر ستونزو سره مخ دي دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د خو لوبو قابل نه دي یا ځان نه شو کړی تر ډېره پورې تکیه مغه په دوه اوپنرانو باندې دا چې کله مغه دوه اوپنران وسوځي هغې نه وروسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوث افریقا خلاف نه بلکې د نورو لوبډلو خلاف هم ګاللې حتی د یوګندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل آرډر توپوهونکو خطو په هنه ونه کړه نو دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزه لري بل شی چې تر ډېره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوبو کې تر ډېره پورې دوه توپوهونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ورسره آل راونډران دي نو کله چې پروفیشنل توپوهونکي کم وي هغه ستونزې جوړوي کچېرې په دې لوبه کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لږ تر لږه پنځه توپوهونکي موجود وي چې هغه په موارې لوبه وکړي او د هغوی همدغه یوه دنده وي دلته تر ډېره پورې آل راونډر بیا داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولی یا توپوهنې ته فوکس نشي کولی نو تر ډېره پورې که د یو چا یوه دنده په لوبډله کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دندې ته ډېر متوجه وي او هغه یوه دنده سمه وکړي نو هغه د کرکټ د اصولو له مخې هم باید یو لوبډله لږ تر لږه پنځه یا شپږ صحیح توپوهونکي ولري دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړی یا نو ورسره دغه توازن تر ډېره پورې همدغه وجه کېدای شي چې افغانستان د کرکټ مبصرینو دا ویلي چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډېر ښه جوړ شوی خو که راګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه صحیح راګیریدل همدغسې وي
صحیح راگیر شول کور ودان سایل صاحب وروسته به د دویمې پاړۍ کې هم له اورېدونکو سره خبرې کوو کور ودان د ازادي راډیو خبریال بختیار سایل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبې ارزونې کوله دغه راز د لوبې تازه حال هم راکه باید یادونه وکړم چې افغانستان د لوبې پچه وګټله کمزورې بیټنګ وکړه یوازې په 11.15 اورونو کې شپږ پنځوس منډې وکړې د اوه پنځوس منډو هدف یې ورکړ سیاله لوبډلې ته او ټول لوبغاړي هم په دولسم اور کې وسوځېدل
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
زه بختیار ساحل هم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکه هم لرو
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو سلرويش ساته.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کال کېږي چې په مخدره موادو روغ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکوه اوسیدونکي دي وایي د خپل کور هر څه یې پلورلی څو د ځان لپاره نشه یي توکي پرې واخلي.
هر څه مو چې درلودل که ځمکه وه او که نور انلونې مو هم واده کړي او پیسې مو ټولې په نشه یي موادو مصرف کړي او اوس چې د میاشتې پای دی هیڅ هم نه لرو. یوه ټوټه ځمکه راپاتې وه هغه هم سین یوړه.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سیند په خوا کې اړولی وایي سرپناه نه لري او د خپلو دو ماشومانو لپاره ډیره سخته ده چې هر ورځ تر بیګا وږي تګي ګرځي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې سمدستي د دوی لاسنیوی وکړي. دا یوازې امیر محمد او میرمنې ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روږدي شوي له ورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواده د مخدره موادو د قاچاق له پلوه په نړۍ کې لومړی ځای درلود. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په 26مه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې چې بختر خبری آژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسېدلی دی. ویل شوی چې په ټول هېواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کر څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کېدو او د 119 ټنه بېلابېلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کېدو تر څنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په 26مه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په 95% کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په 40% کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 200 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشت د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړې توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداری ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپو توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږد دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې دا هېواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په 300 زره کسان په مخدره موادو روږد شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندیز سربیره له لویو ښارونو پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لېږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هېواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځ اخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغې ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادي رادیو مجله پروګرام چمتو دی، خو وروستای راپور اخلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی پرون خبرداري ورکړ چې که د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځیږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل د جګړې له دوام سره چې له پایله یې څه کم لاس میاشتې وځي، د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونه هم ورته خبرداری ورکړی. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی کوونکی مارټین ګریفټس په جنیو کې خبرلاند ته وویل چې د لبنان ته د جګړې غځېدا تر هغه څه ډېرې خطرناکه بولي چې تصور کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفټس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیزې زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوز تیرونه اعلان وکړ چې په لبنان د حملې پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفیتس چې دنده یې روانه اونۍ پای ته رسیږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریه او د یو شمېر نورو هېوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزیه او هم پر لویدیځې غاړې اغېز وکړي. په لبنان کې ډېره د ملګرو ملتونو موقتي ځواکونو د سیشن بپور وویل چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یوه کلي کې له 16 ساعتې اډې څخه د کور پر لوري په لاره و چې پر موټرې ډزې وشوې. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسېدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعتې ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او وویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د تیر کال د اکتوبر پر 1 په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 یې وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 23,200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي، خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفیتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلامه وي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کره کتنه څه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي. د پوهنتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی غوند په ترڅ کې ولمانځل شو.
موسیقي
د خبرونه په پیل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد ترڅنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړی ګلالی مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه یې عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه یې د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هره برخه په زړه پورې وي، په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډېر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډېر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، دغه قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس نو منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډېر اصلا ډېره مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډېره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درک او خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړې فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر پوهاوی ترلاسه کړ، تکسی پار اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنې دا کیسه به ټکه په ټکه لکه اوبه ملوسل راته تشریح بسول، که یو درس خوندې سپه مو واخیست، اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي، او کوم څه کې مهم دي، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنې دلته موږ مثبته مشورې، یعنې مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنې نو لیکوالو ته زړه ورکې، داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به اکثر نقد کېده، انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه را مخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې، یعنې خپله کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چیږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځایه راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډېر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکېږي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکېږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلې عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډېرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراتېږي.
زموږ د کره کتنو برخه ډېر کله داسې یې چې له ډېرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیر لیکوالو ته دروغی روحیه ورکول کیږي او لدوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاس یاتوی چې د افغان شزو آنلاین ادبی بهیر بیا داسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په ډېرې غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو او په دې کره کتنو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کره کتنې برخې به یو له هغو برخو وي چې ډېرې لیکوالې به لیکلو ته وهڅوي او د ډېرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کره کتنو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هره کره کتنه کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک به د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینه دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شه ده چې بهتره کیدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالۍ ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهییز بحث او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپله کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو ځکه چې ډېر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سر واخیستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر په نقدی غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
خوارخونه لري کره کتنه، مثلا د لغت لارخې کومه کره کتنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډېر آسانه دي، عام دي. په دې اړه باندې تاسو بحث کولای شو چې کره کتنه د لغت لارخې هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کېږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترکې وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي.